ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګري سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د دغې غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم دې غونډې ته نه دي بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه دا ډول غونډو له جوړولو د مسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه، یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې، یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مه پریکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي، تر څو چې خپلې موازی نور هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلي، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په مسکو کې یوې خبري غونډې ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزې او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له خوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي، د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
دې کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د دې د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شهیدلیو.
دا د نصرو د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللو ښکاري.
شعر لرو.
او مخولي ارزوګانی نیمې لوڅي نه پکور ایساري دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کوم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې د کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپرېږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلې دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې له ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1988 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنگلاديش کې بندیز ولګید. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوې دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیشې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیشې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطانی آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یو دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وکاس پر سلمان رشدي په چاړي حمله وکړه، په بل ورځ په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعر د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای په خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په طول وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخی قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړه. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا وو نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوښنه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني زیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګون خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبري کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبري وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیس هم تر لاسه کړي، هغه لیس چې د کتاب پلورنځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوه. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدل دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېرې یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه د لوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي.
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدل چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغ د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وای د لنګواله په وخت به مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لا سوب شي وحل وګوره. بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منستر اخلي وي چې څوک خوان پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه زمي له استاد درویش تورانی سره شخه دلی او لمړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوه.
شاعر دې د څه منسوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي چې ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي څوک له امر ته وای او څوک سور ته وای. نو خیال لاس یې خو هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو صرف یو یورا غوندي او ورو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی. دا هم دغه څه ذهن ته یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بلې کومې دعوه کړې ده.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهام او یا توهمات پاړه ده، دویم د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوی ده، او دریمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه درخستې؟
ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته دغه ستونزې، دغه مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختموي، بله راپورته کیږي چې هغه څه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې ته کې تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهشته چې بیا ولاړ شي، بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولای، هیڅ تخلیق نشي کولای، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی کنه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولي نه دي توانېدلې چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه، دا مثالی ټولنه چې راشي، انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، دا به یو بل شکل اخلي. هغه چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولې دي، دا هغه څه غوښتنې لري، او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي، هغو چې دی چړولی دي، که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه، چې هغه کښې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ایډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال د یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مه، شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې دی. او دا په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدا د خپلې هغه جمهوریت څه وایستی که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه چې خلک ګوري باور خو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره ووته ټریجډي به وکړ هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم ما کوم سره چې نو وژړی وای دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژړی نو دا وځي کنه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چ دی دا د خوشی کړه او دا هم چې دا غم په ټریجډي او دا شیان چې په باب ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم کنه چې د تیاتر ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق تر چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف پر سره هیڅ ما سره سمې چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو ولوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خمر پویوم نه بس موږ په ځو شاعری نه دا خیال په ځین کې راغلی او دا په دې راغلی او په دا هم په ځین کې راغلی چې دا انسان بره تک چدي کنه هغه دا مشکلات چې دي دا د پر مخ بیا کنه مشکلات نه انسان بدري
شه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یو موضوع باندې دومره وجده منځمه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لاس زر مسترو کې بیان کړی دي دا جوړښت مولي په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا نظم دا شته په دې کې خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کې سي په خپل ځای بچ دا یو کې سو وه لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دا یو مته کافی دی کنه او نظم بس تر پای وای هغه نظمونه چې اوږد نظمونه دی هغه د ستاره ته شو کې تر پای به وای دا بس دا یو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانی سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دی کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بشو دا ځې دی وکاتې ابل بلډ یا به ځې وکاتې کنه نو دا چونکه دا روی داستان هم لري او دا هر داستان بیا دا کې دنونو دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه شپ پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
څه ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم څړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته چې ته ویل شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو څنګه مرمرونه راوړې دي او دا نو ډبرې دراوړې دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگړه به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کوسی رابل به کوسی رتا څه دا کیسې کټاری سره د خپلې دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی اغه په هغه نه مطمئنه کې دی کنه اوس دا چې دا شاعری یو بیل دنیا ده او نثر یو بیل کسته ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو او هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه ته دا ویل سم کنه لچې دا تاج محل جوړول خو ډیر معماران به خوبونه لیدلی کړه خو هغه د خښت په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې په خښت جوړ کوم کوشش وکاوي کنه چې تار شی په تاج محل سره نه دی خو بیا هم شوشو محلات جوړ شوی دی په هغه کې شوشو ډبرې لګېدلې دي نو شیان لګېدلې دي نو زه دا وایم کنه چې دا د نثر او د نظم
دا خبر بیل کسی دی کنه بس شاعر شاعر دی هغه ته خبر راځي او خپل خپل شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شوی دغه شکل په قصدی دی
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپل کړله
کب دا چې موږ تاسو دغه ویل سو چې دا څنګه موږ د زین چې د شاعر زین دي کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دي دا د معرا هم یو نوې شی ورننه وتلې دي کنه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي کنه نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرا هم شته خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخی و نصر تا نزده دی لکه دا نصر جمله دا چه ما چه لیکلی دا چه تا اوه نو دا دی مصرو دا الفاظ و ترتیب بیخی نصر دا نصر جمله تا نزده دی دا چه وستوائه پا دی که دا الفاظ و پلیاز اغا تشبیهات و استعارات و عشان چه بشایری که دا طول و صدای و دا ساده شکل دی چه پا دی و عام سره چه غالف بی نیز دا چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی داستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولای شي لکه د اعظم خان و دریان درخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه نو دا چې ته وایه ته پخپله د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د مونځ تلل ما به خار ښکاري
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستي دلته زما ورستي پښتنه ده چې تاسو په خپل کتاب کې ل ادم نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي او ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د لوټکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څارزښت لري
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څارزښت لري بیان د شعر د مختلف قسمونو د څارزښت لري دا موږ اوس کوم خبره د ټریجری او د کومېډي وکړه دا څارزښت لري دا چې دنیا ته ډراما رااله دنیا ته د فلم رااله دنیا ته نو دا ټول شان ارزښت لري دا د انسان په خټه اخشلی دي انسان تخلیقی انسان ته چا دا نه دی ویلی انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ته په خمیر اخشلی دي او دا یو وای چې لور ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دی دا شی په دغه په خمیر کې لیکن دا چې اوریا دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی نو دا شی اوس دا چې دا ارزښت دی نو دا ارزښت په ټول شعر چې د ادم اولاد چې راغلي دي زموږ کې دا ورسره ملګری شوی دی کیسه چې راغلي دا ورسره ملګری شوی دی دغه تخلیقي ادب چې ورته وایي دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ورته وایي کنه نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلای شو تل خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار تر رسیدلې دي کنه دې رسید بنیادی شی دا هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایي هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایي هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اول دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا داتلی چې په دې کې استتیک پلیجر چورته وای هغه جمالیاتی هیز چورته وای خون چورته وای هغه څومره دی دا نو بیا
یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دي یو معیار دا دی دویم دا چې به موږ تاسو از موږ کار کتون کې چې دي هغه پر دې باندې باسونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شی ستا په دې کې لږ دی په دې کې جاتې نو دا به دا هغه خلکو د تلولو دا عادت شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې د لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چې هغه په دې نه پوهیږي دا زول نه گزاري شي دا بل چلوان کې دی ویل گزاري شي دا توازن دا واغ هغه په دې نه پوهیږي خو بس دا چلولې دا چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا چلولای شي موږ هم بس دا شاعری دا عاشق وو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نور کسي چې دی هغه به چې په دا خبرو پوهیږي هغه به نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخص سره و
اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې د ازمیخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې داز میخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه څندلی د تاریخ د ارتقا څنګه څندلی د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي د هوس لوګي او ويرو بلادار د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نا پا کور ای ساری دلی نا وطلی او مخولی ارزوگانی نیمی لوچی نا پا کور ای ساری دلی نا وطلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چا خرلی چا لخاورو طولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چا خرلی چا لخاورو ټولولی د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځیدو پاپۍ نیولی تور مخام دلمر دلوی چراغ ده تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو آسمان سکی دوا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدې کې خپل واقع انسان ته وویل چې پدې کې خپل واقع انسان ته وویل چې پدې کې خپل واقع انسان ته وویل ځا آزادی چې په کومه مخز غلې ځا آزادی چې په کومه مخه زغلې
دښوند اسمه شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوې ده. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د کندهار پارغنداب ولسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چاري د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنه ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونې چاري به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنداب ولسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبادتو د وضعیت او لمړیتوبونو په نظر کې نیول سره د عبادتو د بیا رغونی چاري تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزي د جوړولو لپاره چې دا ولې ورغه سي حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي یو خود کار بسته درېدلی وو نو دا غزه لپاره د امیر بن صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي حالت کې یغه چې جوړ سي مخکې مستوب اقتصادي د لیکلو نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې هر ځای کې د غزي ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي بازي کوم مؤسسات هم کومونه کړي دي پر غولو کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه می د عبیدو ټاکلې دی ورته چې به څوک نه راتیری که چا کړی وي نو هغه د دې څخه سده نه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو پام کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي یو سړي حق دی غصبي دا ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنی ده باید د دې سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبي نو دې پر کله کوډ لرو ان شاء الله چاته اجازه به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه استفاده کوي
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دی ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه احمدشاه بابا نازوانا کوم کندهار پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هکې اولیات هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري
زرغونه نه چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزبلل کیږي د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږاتیا هجری کلونو ترمنز وفات شوه د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیس په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبره د بیا رغونی اجمنه کړي و خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبره د بیا رغونی چارې وزن لیدي
پر راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د دروي میاشت په ترڅ کې ورخول شي د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور د چوي په یو لسو څلور ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی لشار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې شون کوي هغه په څنګه له دشمنه ساتي بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره ومنله بیا د خندقونو او دیوالونو ودان نشو د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی
عاشقی صفه حسیدن پایمان